라디오. 라디오 와사비.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده نن یکشن بده د لړم یعقرب وشتمه د نومبر میاشتې 18مه نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو کاناډایی رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي سرچینو کاناډایی رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبې په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول شو وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایی وګړی چیرې ساتل کیږي د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر محل لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو د سند امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال تلی میاشت که ویلی و چه شاوخوا یو زرو اته سوا بی اسناد افغانانی نیولی دی ایران د بشری حقوقو غیر دولتی سازمان وی دیو افغان په ګډون نه کسان د ایران د کراج شهر په قزل حصار زندان کې دام سیوی په ناروی کې دیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامه کې ویلی چې په دام سویو کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدی قتل په څیر تورونو لکبل ادم سیوی دی د ادم سیوی افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی د ایران د بشری حقوقو سازمان وی دغه ادمونه د چهارشنبه پر سیوی دی د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی شی جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل تمه کې ده چې جو بایدن به د چین ولسمشر څخه وغوړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي شی جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالد ترامپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړې چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل دوړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځنګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وشوده د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پایل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبي وسوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لومړی لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماته ورکړه په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماته ورکړه د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړي د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هر لوبډله له یو بل سره دوې سیالي کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16مه پیلوبه وکړي خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی اوس ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړل چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وې. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په کندهار کې د زده کوونکو پر بل ستونزه هم راپور لرو.
د سیاسي مضامینو استادان اوس هم کم دي. موږ د استادان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ استادان په پوره ډول سره نه لرو سیاسي مضامینو ته.
افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو شکایتونه لري. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلون ماسک سره کتلي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د کاناډا حکومت ویلي د نونس تنه په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نونس هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نونس ته ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزي پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتي پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته وویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خپور سوی تر اوسه.
لا موضوع یو بلې خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واویا تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوې وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې لږ شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. جزئیات له حسین احمد زینه.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ایروپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي، ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو. په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بله زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2020 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2020 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخمنې بندې شوې دي. نو په ټوله کې د رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډیر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی په توګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالی د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
او سم یو بهرنی مسئله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنځمې په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر یولسمه د یو ساعت لپاره په یو پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایران خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر لا سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره وویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایراني رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزادې اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي استازي حسین شریعت مداري د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداري ویلي که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووي په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلې دي. د دې کتنې لومړی خبر امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلي و د ترینګلتیا د کمیدو څرنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه وه تر عنوان لاندې خپور کړی و. وروسته سی بی ایس خبری شبکې د دوو با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر په 14مه په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسېدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوټیټ پریس خبری اژانس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایراني چارواکو په غوښتنه ترسره شوې وه او په کتنه کې د بحث موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا وه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تروسه د ایشوټیټ پریس خبری اژانس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي تهران ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لننوتو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پخوانۍ ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښت شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د شکیدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاس یې معلول دی او د خپلې دیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدې چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه ملوله سوې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم قبول نشده کسی نکده قصدار هستیم او گار هستیم
زما کلمه 15 زیر قیچی شده یا 4 سرم رسته هم نده کرده سر میله هم تپیده فعلا له هر چا پور اخلم او خرص پرې برابروم. د کورنۍ د غړو شمیر مې هم زیات دی. روزګار مې ډېر خراب دی. یو خراب چپه شوی موټر لرم چې د هغه د رغول او ترمیم وسه مې هم نشته. خپل څوک هم خپل موټر نه راکوي چې وی چلوم او کار پرې وکړم. احتیاج او محتاج یم. نوره وسه هم نه لرم چې بل موټر واخلم وی چلوم او خپل روزګار پرې مخته بوزم.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په افغانستان کې د ناروی کمیټې عمومي مشر تایرا واتردال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت د لمنځه وړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوای دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته وروښودل شي ترڅو یوه عایداتي سرچینه ورته برابر شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي.
په یو راپور کې چې څو بېلابېلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له خوا خپور سوی پکې ویل سوي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بېلابېلو ونډو له کبله په جلا توګه اغېزمنې کیږي خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. د بدستل کې ده چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې وروستیو اقلیمی بدلونونو له امله یې خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان وراوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغاني ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینهوو زیاتې اغېزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له خوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی پکې ویل شوي چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بېلابېلې ونډې له امله په جلا توګه اغېزمن کیږي خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینهوو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینهوو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري دا لومړی د ښځینهوو کارکوونکو ژوند اغېزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینهوو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسېدونکي یم او موږ غوا لرودله او چرګان هم درلودل. د هغې یو غټ فارم هم جوړ کړی وو او دا موږ ته د یو انجیو له خوا نه راکول شوي وو دا چرګانې. نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی وو په دغه مستې شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمونږ کور زمونږ دوکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټه ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلې شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکي ګلنار بیا وایي
مو کاستیمس خود جای نداریم، یی دیخانی مردم اگرفتیم.
مو خپل ځای نه لرو، د خلکو دیخانی مونیولی، یو څو غواګانی او چرګې مو ساتلی. په دې بارانونو کې غواګانی مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانی مو مړې شوي، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11 ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي.
د کندهار د ولسوالیو زده کوونکي په ښوونځیو کې د ساینسي مضامینو د ښوونکو د کمښت په باب شکایتونه لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي د مسلکي استادانو له کموالي سره مخامخ دي او ځینې ښوونکي چې په ټولنیزو مضامینو کې زده کړې کړې دي اړ دي چې ساینسي مضامین تدریس کړي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د کندهار په ښوونځیو کې د ساینسي مضامینو د ښوونکو نشټوالی یو لویه ستونزه ګرځېدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپلو زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزي لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی دی وایي ښوونځی د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دي او په ځانګړي ډول د ساینسي مضامینو د ښوونکو د نشټوالي له امله درسي بهیر ټکنۍ سوی دی.
زموږ په مکتب کې خو د ساینسي مضامینو استادان اوس هم کم دي. موږ د استادان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ استادان په پوره ډول سره نه لرو ساینسي مضامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېرې ستونزې پېښولی سي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې راپېښولی سي. ستونزه یې دا دي چې دوی نسي کولی چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نسي کولی چې په ښه نمرو سره کامیابه سي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي وایي د ساینسي مضامینو د مسلکي استادانو نشټوالي له امله په زده کړو جدي اغېز سوی. زده کوونکي وایي چې ساینسي مضامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مانو محمد کوین دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثره ساینسي مضامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده کړي، بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مستکان استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولی چې مثال ساینسي مضامین زده کړي.
زمانو بسیر احمد دی ولسم سینز کوم کلیر کومشت دی په حال به کندار په ولسوالی کې په ټول ولسوالی کې سینسي مزامینه کومشت دی استادان کومشت دی کچه مشت تاسو ګر په کانکور ګر سینسي مزامینه کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو ولې نو کچه مشت دته نه ویل استادان نه راته ویل بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځوی یو شونکی چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وایي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډېر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډېر اړین دي.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډېرې دي، خصوصا په ولسوالیو کې.
چې مکتبونه ډېر څه نابرخه دي د مسلکي ښوونکو سره. زده کوونکي چې فارغه کېږي د دولسمه سیم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل شوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک شي.